السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن نا دا پروگرام گلوبل ویلج دی زو وکیل خان یم دا د دې پروگرام دوهم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې مخ په بدلیدونکو نړۍ کې موجود ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به موږ تاسو د هغه کورنۍ سره ملاوهو د چا چې د افغانستان څخه د وتلو پر مهال ماشوم روک شوی وو اوس دغه ماشوم په امریکا کې د خپل مور سره یو ځای شوی د دې سره سم تاسو بوزو د امریکا پنسلوینیا ایالت سرخار فلډلفیا ته چرته چې طالبانو ته په ارزانه بیا کورونا یا اپارټمنټونو لټولو کې مشکلات وي د نور راپورونو تر څنګ به په سواد کې په لاسو د ګلکارې فرنیچرو په اړه هم راپور ګوره خو اول یو دما د دمیرستو استادو راپور نو اړخته بوزو د امریکا پنسلوینیا ایالت سرخار په لډلپیا د خارونو په نوم لړکه په سر کې ده کمچې تر ټولو زیات کالجونه او یونیورسټی لري خو هغه ځوانان چې دغه تاسو دکړې کوي د خپل تعلیمی ادارو په شاوخوا کې په ارزانه بیا کورونه یا اپارټمنټونه لټولو کې مشکلات سره مخ دي هغه مشکلات څه دي راځي چې په دې ویډیوي راپور کې وګورو
به جی ها ویکس د خپل زده کوونکو سره په سویمینګ پول کې وخت تیرول خوشوي نلس کلانا لوبغاړه د فلادلفیا ټمپل په هنتون کې د زده کړو سره سره زده کوونکو ته لامبو شایي
زه خپل اډاله دلته راولم او بیا یې زه دننه بوزم
ویکس د درسي زده کړو کې ډېره تکړه ده خو د زده کړو ترڅنګ مبارزه هم کوي
د دې اپارټمنټ د شاوخوا شپږ زرو ډالرو د یو سمستر کرایه ده کوم چې په رښتیا سره زه داسې احساس کوم چې د هغه څه ارزښت نه لري چې زه یې ترلاسه کوم زه او زما د کوټې ملګري دواړه په جمع دا پیسې ورکوو
د دوو خونو او یو تشناب دغه کور ورته د مندر لخوا ګمارل سوی دی د خپل ټول مصرف په خپله کوي د پوهنتون فیس نیمایي د سکالرشپ د لارې او نیم د خپل کار د لارې پوره کړی وایي هڅه وکړه چې د پوهنتون سره نږدې ووسیږي خو هغه ته د کور کرایې ګرانې وې په فلادلفیا کې اپارټمنټ کرایه په 1300 کې 50% لوړه شوې ده ځکه هغه د کور کرایه ورکول لپاره 15000 ډالر قرض واخیست
دا خپه کوونکې خبره ده د قرضونو د لاندې په کمپس کې اوسېدل راته داسې ښکاری لکه ملندې
د امریکا کې یوازینی دا نه ده چې د قرضو لاندې ده د امریکا د کورونو او شارونو ترقی ادارې تر مخه د ډیریو زده کوونکو لپاره ژوند لګښتونه ډیریږي سارا ګولډبریک په ټمپل پونتون کې د لوړو زده کړو پروفیسر ده چې د کورنیو د لګښتونو مطالعه کوي
مونږ اټکل کوو چې په هر دوه زده کوونکو کې نږدې یو د کور اخیستلو توان نه لري تر ټولو عامه خبره چې مونږ یې د یو زده کوونکو نه اورو هغه دا چې زه به په دې میاشت کې خپل کرایه نشم ورکولی دوی لازم نه ده هر ورځ وخوري یا دوی نشي کولی هر ورځ ټولګي ته راشي دوی لازم نه ده چې هر ورځ خوراک وکړي یا ټولګي ته راشي
د کالج پړز موږ نظر دی چې د کوونکی په بوټو کې پټ یو ودانی کې ژوند کوي دا معیار نه دی
وسنی کالجونو په انټونونو کې اوس دا کم لیدل کېږي تر دې حد چې د قام شاوخوا 12% زده کوونکی په حقیقت کې د کالج په کمپس کې اوسېږي
تیر کال سارا د هوپ سنټر فور کالج کمیونټي اند جسټس په نوم یو سړنیز مرکز جوړ کړ چې د زده کوونکو تعلیم په لار کې موجود مالی خندونو لار راوباسي په ټمپل کې د خوراک د کمی شکار زده کوونکو سره مرسته کیږي او د پونتون یو ټیم هغه زده کوونکو سره مرسته کوي چې د اوسېدو لپاره د کورونو کې ورته ستونځوي
مونږ بیا دې جوګه شو چې زمونږ د مشورو د مرکز سرچینو سره د دوی ملاتړ وکړو
د یونیورسټي په ودانۍ یا کیمپس کې په ارزانه بیا کورونه نیول نه پیدا کیږي سارا وایي کالجونو او پوهنتونونو چې د بجټ کمیدو سره مخ دي دوی خوراک او اوسېدل ته د ګټي په نظر ګوري
که تاسو هستوګنې ته د ګټې یو مرکز په نظر کتل پیل کړئ، نو تاسو بس د کوونکو باندې کرای نورې هم زیاتې کړئ، ځکه چې تاسو یې کولی شئ. بل خبره دا ده چې د ښوونځیو مخ په ډیرېدو شمېر واقعا هڅه کوي د یو ځانګړي ډول زده کوونکي او کورنۍ ځان ته متوجه کړي. دا یوه داسې کورنۍ وي چې خورا ډېر د مصرف څخه زیات آمد لري، او دا یوه داسې کورنۍ وي چې لږ مالي مرستې سره به ډېره زده کړې ورکړي. نو د زده کوونکو رهایشي حالونو د پخوا په پرتله لوی دي، سهولت هم کافی دي.
دا د کیمپس ته بیرون کې ساده چې د نوي او شی ودانۍ ورشتمنو زده کوونکو ته ورکول کیږي. هر څوک دا تجربه نسی ترلاسه کولای. په فلادلفیا ښار کې لسلورو کسانو زه یو تن د غریبۍ ترکشې لاندې ژوند کوي. دا د واد په ټولو ښارونو کې د کالجونو او یونیورسيټي په نوم لړ کې په دویم نمبر دی، ځکه ارزانه بیا کورونه لټول ګران وي. د ښار زه یوازې څو قدمه لري شپږ وزره زده کوونکي د فلادلفیا کمیونټي کالج کې زده کړې ترلاسه کوي.
هرڅه زره دی په ویلو نه شرمېږم، سرپنا، صوفا، انلاین لټون او دا غه شیان چې زه تر سره کولو ته مجبورم.
تامس د هغه کسانو زخه دی چې اوسېدو ځای نه لري، کار کوي خو وای نه سي کولای چې اپارټمنټ ترلاسه کولو لپاره پیسې بچت کړي.
زیرمه غیر یقیني ده، زیرمه د کرایې درې چنده ده. حتی ځنه شم کولای چې لکار څخه هم د یو وخت کرایې جمع کولو هڅه وکړم. دا بيخي عملي نه ده.
په یو زوړ کانوینټ کې یو نوی پروګرام هله ده د تامس پشان د نوروز د کوونکو سره مرسته وکړی سي.
نو دا به یو عادي کوټه وي، ځکهونکي به په بشپړ ډول بسترونه، میزونه، جامې ولري، او دا ټول د ګډ تشنابونو سره خپل ګډ سینک ولري.
ساندرا ګلوري د ډول یو اس ای د فلادلفیا رئیس ده، یو غیر انتفاعي اداره چې به کوري کنورکس کوي. دوی پلان لري چې د کانوینټ بیا جوړ کړي چې د فلادلفیا په اوږدیو کې د کالجونو سلرویس کونکو ته پکې ځای ورکړی سي.
د دې د زکونکو د قرضې پروګرامونه لري، او که دوی نن له ښوونځي څخه وستل شي نو دوی به هم دا قرض په سر لري او هیڅ ډیګري بنه لري، او دا به د دوی لپاره ډیره بدوي که دوی هیڅ کله ښوونځي ته لاړ نشي.
$10,000 هر کال به د زکونکو ترمنځ وویشل سي.
کومون کولای شو چې د دوی تعلیم پوره کړو، هیله ده چې دوی به بیا هیڅ کله د بې کورۍ په اړه اندېښنه ونه لري. غربت د دوی ماشومان به په دې اړه اندېښنه ونه لري.
دا غي برخې لپاره د ټمپل بدیها وکس تملري چې په دې سیمستر کې په سویمینګ کې ډیر ساتونه تیر کړي، نو هغه کولای شي چې په راتلونکي سیمستر کې د استوګنی بل قرض په سر وانه خلي.
څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده، تاسو ته پته ده چې د پولیو دغه ویکسین بيخي بې ضرره دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق کړي شوې دي. زما تمام خیاندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د مازورکیانه بچ ساتي.
په بنگلاديش کې د خلکو د مخالفت او د ځنی مذهبي مشرانو د ناخوخه باوجود هم ډېر جنکه په وبود سرفینګ لوبا زده کوي او غواړي په دې لوبا کې ځان لا نوم او مقام جوړ کړي. د ځنی سرفینګ کوونکو جنکو کورنۍ هم د هغوی په دې شوق خوشاله نه دي، خو دغه جنکه د ډېرو خندونو پس هم په وبو سرفینګ کول غواړي.
د نړۍ د ټولو لوی ساحل په بنگلاديش کې دی، او هغه هم د دغه ملک وزینی ساحلي خار د کاش په سیمه کې موقعیت لري، او د هغه ځینی انجونې دي چې په سمندر کې سرفینګ وکړي. په دې هیواد کې چې اکثریت خلک مسلمانان دي او 1.5 میلیونه نفوس لري، دا ډول نظارې پکې ډېرې کمې لیدل کیږي. زیاتره سرفینګ کوونکي نارینه دي. ځینې خلک وایي چې د هغوی نه خوښیږي چې انجونې د دلته لوبې وکړي. صوبې ماهراس د دغو خلکو پروا نه لري. هغه د دغه سیمې د 200 سرفینګ کوونکو انجونو له جملې خا یا ودا هغه ماته په بو کې د لوب سره د خپل مینې په حق له کوبای.
زما ملګری په بو کې لوب کوي. کله چې زه د یو لوی سپې سره مخامخ سم او لاړ سم پر نو زه ډیر ښه احساسوم. هم له دې کبل زما سرفینګ ډیر خوښ دی. خلک چې ما وویني نو وای ډیر ښه په د بو د یو لوی سپې باندې سرفینګ وکړو. هر څوک په ساحل زما ننداره کوي، هر څوک نستایي، خو بیا ځینې داسې لوکان دي چې هغه بده خبرې کوي، هغه ما نه پیژني. خلک په دې نه پوهیږي او خبرې کوي. زیاتره بنگالان دا کار نه خوشی.
خلک پدې نه پوهیږي او خبرې کوي او زیاتره بنگالیان دا کار نه خوښوي. په دغه سیمه کې د اسلام سختریزو له بریدونو څخه وروسته د غنجونو ته هم ګواښونه شوي دي. دلته په یوه نګې مدرسه کې چې غیر دولتي مؤسسه ورسره مرسته کوي، په دغه مرسته کوونکو کې یو شمیر بهر نشته کسان هم شامل دي. یو امام چې هلکان ته د قران او اسلام درس ورکوي.
What do you think about
نو بیا په اسلام کې د میرمنې کردار څه دی؟
پوبو کې د لوبو په اړه زه دا وایم چې دا ښه خبره ده. نجونې باید خپل بدن پټ وساتي چې هلکان یې ونه ویني. نجونو ته دا ویل شوی دی چې هغوی د هلکانو د نظر نه ځان لرې وساتي. نجونې د درناوي وړ دي او هغوی ته دا امر شوی دی چې په پرده کې ووسی. نو که نجونې ساحل ته ورځي نو ډېر خلک به وویني، نو دا ګناه ده، دا ښه خبره نه ده. دوی آزادي لري، دوی ډېر څه کول خوښوي، دوی ژوند لري. په بنگلاديش کې میرمنې څه کوي؟ دوی ودونه وکړي او په کور کې کینی. دوی ټول ژوند داسې تیروي د کور د باندې ډېر څه د کولو شته دي. هیله ما پرېږدي تاسو چې څه کوي هغه ډېر د ساين ور دي. تاسو زموږ ملک ته خنو ورکوي. زه خو یوازې دا غواړم چې د دوی په مخونو مسکا ووینم.
د شو مامور د خپل لور په پرمختګ باور لري.
زما لور سرفنګ کوي او زه به ډیره خوشاله یم. مجموع ژوند روان دی، که خدای غواړي نو زما لور به ډیره مخکې ولاړ شي. دا د سلویش او پنځوس کلونو پورې سرفنګ کولای شي. شلو به دی وکړي او بهر ملک ته دی تلای شي.
په دې سیمه کې غربت ډیر زیات دی او په ماشومتوب کې ودول هم زیات دی. په دې سیمه کې د درېونه یو انجلې د پنځلس کلونو په کم عمر کې ودیږي. د صوبې مور اختر په خپل د دیارلس کلو په عمر واده شوې ده. هغه خپل ټول لولې د دیارلس کلونو له عمر نه مخکې واده کړی دی، خو صوبې نه ده واده کړی. د هغه میړه په نشو روک دی او هغه یوازې سر د خپل کورنۍ مسؤلیت په غاړه لري. هغه د خپل لور د سرفنګ نه خوشاله نه ده.
که هغه دنده لرله نو دا به زموږ لپاره ښه و. زه ډېره ناروغي لرم، زه داسې څوک نه لرم چې مال درمل راوړي. زه په کور کې یوازې یم. یو ښځه باید د بلې ښځې په مشکل پوه سي. دا په خپل هم ښځه ده او دا ما ډېره کړوي.
صوبې په خپل کورنۍ کې وزنی ناواده شوی پیغله ده. کله چې هغه سرفنګ نه کوي هغه د خپل مور سره کومک کوي. د مور په ناخوښۍ برسیره هغه د سرفنګ د کلنۍ مسابقې ګټلو ته هم ژمنه ده. او نن هغه مهمه ورځ ده چې صوبې او نور نجونې به سبا 15 بجې ساحل ته روان شي چې د مسابقې لپاره تیاری ونیسي. زه چې اوس سمندر څپو ته ګورم نو ماته داسې ښکاري چې دا به ستاسو لپاره مشکل وي. آیا ته به دا وکړای شي؟
زه په دویم نمبر یم.
نندرکون کې د دغه مسابقې نه د خوند اخیستلو لپاره راغون شوي دي. ځایي خلک چې پکې مذهبي کسان هم شامل دي، د نجونو د دغه مسابقې نه ناخوښ دي. نندرکون کې د نجونو او هلکانو د لوبې کټلو ته ور روان دي.
زمانم صوبې مهراز ته ټولو ته سلام وایم. زه ډېره خوشاله یم چې نن په فاینل کې لوبه کوم. که زه لومړی مقام وګټم نو ډېره به خوشاله سم.
صوبې مهراز او نور نجونې د مسابقې نه مخکې یو څه ویریږي او د صوبې ملګري شما هم لږ در فشار لاندې ده.
زه ډېره ویریږم که خپلې لوبې په اړه اندېښمنه یم. آیا زه به ښه لوبه وکړم؟ د اوبو څپې بدې دي. که زه دا مسابقه وګټم نو زه به ډېره خوشحاله سم.
شپېلې وهل شوه او اوس د سمندر له څپو سره مخ دي. دوی ټول هلته ور روان شول.
زه ډېر زیات خوشحاله یم. دا زما خوب و او اوس دا پر رښتیا بدل شو.
صوبه ماهر لومړی مقام وګټه. د دې لیدلو لپاره د دې د کورنۍ غړي هم راغلي او د په داسې حال کې خوشحالي کوله چې د دې د بریالي توپ کپونه هم ورکړل شول.
ما دوه ځله دغه مسابقه وبایلله او دا ځل مې وګټاله. زما نوم صوبې مهراز دی او زه اوس د دې کال ګټونکی یم. ما دوه ځله دغه مسابقه وبایلله او د دې ځل مې وګټاله. زما نوم صوبې مهراز دی او زه اوس د دې کال ګټونکی یم. ما ځان ته بیا بیا دا وویل چې زه به هیله نه پرېږدم. زه چې کله د سرفنګ لپاره ولاړم نو ما وویل دا زه کولی سم.
صوبه مهراز وایي چې هغه به دا پیسې خپلې کورنۍ او د بورډینګ کلب ته ورکړي تر څو نور نجونې د هغې په شان ترې ګټه واخلي.
قدرمنو کتونکو پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دے په کاروبارونو بندي
کرونا وایرس د امریکان لپاره
پاسونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
د ټیکنالوژي په نړۍ کې چې د تیزی سره کم بدلون هر ورځ لیدل کیږي د دې په حساب سره ماهرین وای ډیر ضروری ده چې ماشومان ته د وړو کوالینا د دې زده کړه ورکړي شي او په دې لړ کې کمپیوټر کوډینګ ډیر اهم ده د ورجینیا په یو سکول کې ماشومان د پاره د کمپیوټر کوډینګ د زده کړې پروګرام شروع کړی شوی دی او د ماشومان سره سره د دوی مور او پلار هم ته مطمئن ښکاری
دا له جادو د بډای لټالونو شاپیروکو او نورو په رپورو شیانو ډک یو خالی آس دی
کو ټو د فیوچر د امریکا په کچه له کمپیوټر ساينس سره د آشنایی یو پروګرام دی چې د ورجینیا د لاوډن ولسوالۍ په یوه لومړنۍ ښوونځي کې ماشومانو کمپیوټري کوډونه یا کوډینګ ورزده کوي جاشوا جانسن دغه پروګرام خونګي او تعلیمي نصاب مسؤل دی
زموږ مهم هدف دا دی چې د کوونکو ته د ښوونې په لومړیو پړاوونو کې تر 15 ټولګي پورې دغه پروګرام وړاندې کړو چې د کمپیوټري کوډونو او کمپیوټر ساينس د دوی علاقه زیات شي او دوی ته پراتونکو کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د کار زمينه پیدا کړو
د راوند هیلپر لمرني خوانځي کې ماشومان د اپیک بلډ نایټ په نامه مراسم کې چې د زده کوونکو کورنۍ او ملګري ورته بلل شي وو د کمپیوټري کوډونو د جوړولو خپل لمرني تجربې ننداري ته وړاندې کړي
یو حقیقت دا دی چې موږ نشو کولای یو ډول کارونه په دوامدار توګه په وی طریقې سره ترسره کړو او خپل زده کوونکو ته ملرو چې د راتلونکو لپاره چې دوی ته انتظار ده ډیر چمتو اوسي
pretty much coding
to malapara coding you python rasidunki narai da chiri chitaso yow shaita padiru ziat tu tarkibato sara badlun warkawale si chinawi video gamuna jod kray
the medelwing de lumrani khwanzi mudir herman maisel why the coding musbat ta'sir pas da kawun ko bandal khwanzi bahar ham arzikht lari
da de lapara che khpal zakawun ki de te chamtu kru che panarai ki khpal la ra paida kri aw ham de narai pa kacha la noro sara siali wakri mung waadu che zamung zakawun ki codings dakri aw pa de tajrube sara sambalwi
zakawun ki kit teller aw zend بوش وای کوډینګ ډیر پز راپور دی
د نورو ډیرو دندو لپاره په کار راځي زه فکر کوم چې کوم ورځ ز داسې یو دنده ولرم چې کوډ کول پکې نه وي بیا هم غواړم چې د کوډ کولو استعداد ولرم زه فکر کوم چې د شرط لپاره نه زده کوم بلکې د هغه رښتیا چې زه ورسره مینه او شوق لرم
د راوند هیلپ لمرني خوانځي کې عمري فالکنز په خپل زوی باندې د کوډینګ د پروګرام مثبت اغیز لیدلې دی
په داسې یو چاپیریال کې چې د زده کړې په پروسه کې د ټولو ګډون اړین دی د نویو شیانو په زده کولو سره تاسو وینئ چې زده کوونکي پکې د رهبرۍ مقام ته ځان رسوي
د خوانځي مسؤلین وایي په دغه پروګرام کې د زده کوونکو ګډون د دوی لپاره بې شمېره ګټې لري
ماشومان اړتیا لري چې خپل نظر او فکر څرګند کړي زما لپاره کوډینګ دغه فرصت برابروي که غواړي چې زده کوونکي مو په نړیواله کچه سیالي وکړي که غواړي چې زده کوونکي مو په نړۍ کې لار کوونکي ووسی نو کوډینګ یې ډیر ښه پیل دی
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي
په زرګونو افغانان د اگست په 15مه د طالبانو په واک کې د راتللو سره سم د افغانستان نه د تیښتې په خاطر د کابل هوایی ډګر ته ورغلی وو چې پکې د اتلسو میاشتو فرزاد هم د خپل مور او پلار سره ورغلی وو خو د ازغن تار په اوږدو کې امریکایي سمندري ځواکونو ته د سپارلو په وخت لا درکه شوی وو د امریکا غږ خبریاله نوشابه آشنا څو ورځې وروسته د فرزاد او د هغې مور سره د ملاقات لپاره ورغلی چې اوس دغه ماشوم په امریکا کې د خپل مور سره یوځای شوی تفصیل هم په دې راپور کې
دا یو نیم کلن فرزاد او د کورنۍ د مهاجرت کیسې لدی ځای پیلېږي بله شاورم د سفاره د امریکا کار میکردن امرای امریکا
خاون می د امریکانو سره د امریکا په سفارت کې کار کاوه د لپاره چې د هغه ژوند په خطر کې وونه مونږ د سفارت د هغه پروسې لمخې چې د سفارت کارکونکو یې ستل کورمو امریکا ته د تلو په نیت حرکت وکړ
د فرزاد د مور په وینا کله چې دوی میدان ته ورسیدل او وازه خنه و ماشومان هم ډیر نارامي کوله المار ډیر تیز و ماشومان وشړل په همدې وخت کې د بهرنیو ځواکونو پام شو او له دوی نه د ماشومانو د خوندي تیرولو غوښتنه وکړه
نیروی مارینو شتکار را طلب کرد
خاص ځواکونو موږ نه د ماشومان د اخیستلو غوښتنه وکړه تر څو په امن کې له دروازې اخوا میدان لورته تیر کړي موږ ورته خپل درې ماشومان ورکړل یوازې مشر زوی می را سره پات شو درې ساعت وروسته چې اچکایاته داخل شو د ماشومان پوښتنه می وکړه دوه ماشومان می پیدا کړل چې وزما وړه لور و او بل می وريره و خو درې ماشوم چې هر څومره ولټه و پیدا می نه کړ
د فرزاد د مور په وینا د فرزاد پلار د خپل زوی په لټون له هوایي ډګر نه بیرته ستنیږي
وخت کې بچی ما کې ګم شو
کله چې مې زوی په میدان کې لمونګ ورک شو خاون مې د میدان نه بیرته ستون شو هر چاته به د زوی عکسونه خوړل او د ورکه اعلانونه د میدان په دروازه کې بند کړی وو د زوی د لټولو لپاره پاتې شو وګوره مونږ د خاون لپاره مې له هواده د وټو اراده وکړه چې د هغې ژوند په خطر کې وو اخر هم خاون می پات شو او زوی میرانه ورک شو د فرزاد پلار اوس هم په افغانستان کې په خطر کې دی
اتلس کلنه وحیده ول سرزه د خپل یو نیم کلن زوی نه به خبره پات شو و
احساس میکردم کې دیګه
دا سم احساس کاوه چې زه هم مړایم دا د یو مور لپاره ډیره سخت ده
خېلی سخت خبره مې
پلار د خپل کوشنی زوی په لټه د کابل هوایی ډګر هر لور ته د فرزاد عکسونه د ورکه د اعلان سره زړول او مور د بی خبرۍ په تیارې ګوخه کې پاتې و چې د مهاجرت د لړۍ په ولله سماورځي د دوبۍ په کم کې کله چې انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړ نو د ټلیفون په مسیج د فرزاد د پیدا کېدو خبر ترلاسه کړ چې فرزاد جوړ او په ناروی کې دی یو نیم کلن فرزاد درې څلوېخت ورځې د مور له غېږې لري په ناروی کې تیرې کړې
وخت کوم د امریکا رسیدیم
کله چې مونږ د امریکایانو کم تراغلو نو زوی می د ناروی نه راتراوست خو کله چې خلکو ولیدم زوی راته نه راکوه وایلی چې ته ډیره وړی دا زوی ستانه دی بیا زما او زما د زوی دی نه معلوم کړه او چې مطمئن شول بیا زما زوی راکړ دردونکو خدا و چې زوی می ماته نه راته یو د بیگانګۍ احساس کاوه د کار ډیره زوره ولیوم چې ولی می زوی زهیره کړیم بلدا چې فرزاد زما شو دی خورلې زه خفاوم چې ولی مې زوی زما له شیدو محروم شوی و ډیره سخته و
کوشنه فرزاد او ورورې اوس د پلار غې او پلار بیرته د کورنۍ سره یو ځای کېدل غواړي د فرزاد مور هم ورته هیله لري
بعد امریکا تشکر میکنم کې بچی ما پیش فامیلش
د امریکا څخه مننه کوم چې زما زوی خپل مور ته ورسو او زما کورنۍ په څه خفایم هاوی ما او زه هغه ته ضرورت لرم کله رم ما هم د لیک د رواني پروسې طریقه خپل کورنۍ ته ورسوي
بچی ما خو پیدا شو
زوی می پیدا شو زه هیله لرم چې یو ورځ می چې د کوچنیو پلار هم خپل بچیو ترشی زه ورته پلار کېدای نشم ماشومان می وړ دي پلار ته اړتیا لري مشر زوی می هر شپه د خو وخت کې لما پوښتې چې مور پلار می چیرته دی
دا معلومات لمخې د اگست لا 15 نه وروسته د دوه ونیو پترس کې شاوخوا یو لکو چلیر زره کسان له افغانستان وېسل شول په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د خدماتونو ادارې ویلي په هغه افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سکل له افغانستان ایستلي دي
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واسطه سو مسلو او چا پیریال تاسو تاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خایس کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001 202 153 1512.
په سواد کې په لاسو د ګلخارې فرنیچر سلګونه کالا زوړ کلتوري هنر دی چې تر سو مودې زند رستو بیا پیل شوی دی. ځایی هنرمندان او ترکانان وای دی په لرګو باندې ټول کار په لاسو کوي او د خلکو په غوښتنه ور باندې هر ډول ګلخاری کوي. تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
په سواد کې د سلونو کالو زوړ او کلتوري فرنیچر او د لاسو د ګلکاری کار یو ځل بیا شروع شوی دی چې خلک یې ډېر زیات خوښوي. ځایي هنرمندان وایي چې دوی په فرنیچر ټول کار یا ګلکاری په لاسو باندې کوي. دا ګلکاری یو ترکان اکرام الله دی وته وایي
دا هنر چې کوم دی دا زما خپل نیکه کسب دی. موږ دا غوې نه زده کړی دی. اول دا لرګي موږ کټای وو خو بیا په دې کې دا هم ګلکاری چې دا ډیزاین جوړ کو. بل د دې فرنیچر چې کوم دی موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. هر قسم فرنیچر په دې کې هر ډیزاینونه چې راځي موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. دا فرنیچر چې دی د پاکستان خلکو په خوښۍ، د پاکستان بهر نه چې کوم خلک راځي هغه هم ډېر په شوق خو باندې خوښۍ.
تاریخ پوهان وایي چې 5000 کاله شاته د بت مت په دور کې بعد دغه وخت هنرمندو دا د ګلکاری کار په ګټو باندې کوو او سلونو کاله شاته هنرمندانو دا کار په لرګو په لاس باندې کوو چې اوس هم دا کار په زړو جوماتونو یا حجرو په دروازو ستنو باندې موجود دی. دې وخت کې خلک د لاسو د ګلکاری فرنیچر خوښوي او خاص کر په ودونو کې خلک خپل لوریانو یا خویندو له د لاسو ګل فرنیچر اخلي. د لاسو ګل فرنیچر کې کرتونه، کرسۍ، صوفې، الماری، سنگار میز او نور فرنیچر هم جوړول کېږي. هنرمند وایي چې دا ټولې کمرې د فرنیچر یو سیټ بیا د 2.5 لک تر 3.5 لک روپو پورې ده. یو هنرمند انوراډي وایي
چې په خلکو هغه تیار دغه خو حول کم چې لاور نه دی زونه نه برات لګنه وس پسواد کې موږ دا کار چې کم شروع کړی نو وس ټول خلک دا شی خوخی سمون د سواد ته خپل دا د لاسو کار دی کنه. کارګر تاسو وکتل خپل ټول په لاسو باندې کیږي او ډیر لګه خلک ډیر زیات خوخی.
دا فرنیچر د کینیډا او د ملیشیا نه د راغلي لرګینه جوړیږي او هیواد یې نړۍ ته په دې فرنیچر وړو باندې مندیس نشتا چې لګولی. دا فرنیچر وس د هیواد د بلابل زمو ته خلک وړي. هنرمند وایي چې د کینیډا او ملیشیا نه راتلونکي لرګي د ځای لرګي ارزان وو خو د ډالر د قد سواګي دو سره وس د لرګي ډېر ګران شوې ده چې د قبل د فرنیچر بیا هم زیاده شوې ده. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا سوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډېر خطرناک مرض ده او زمنګ د آئنده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډېر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو خطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو خطرې یقیني.
دا و د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام چې تاسو د واشنگټن ډي سي نه کتو د راتلونکو خبرونو سره بای یو ځل بیا تاسو روان دي راځو. تر هغه زه وکیل خان او پروډوسر کلیم افضل تاسو نه اخلو اجازه تا چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه دل وی الله پامان.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. روز گذشته 104مین سال از اعلام استقلال افغانستان گذشت. در برنامه روایت امروز در رابطه با موضوع استقلال، تعریف استقلال، چگونگی گرفتن استقلال و تاریخچه‌اش صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه امشب ما جناب آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تاریخ نگار هستند که لطف کردند و دعوت مرا پذیرفتند و روی خط هستند. جناب آقای پیکار پامیر، سلام به شما، خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
بله، تشکر از شما و درود و احترام به شما و همه شنونده های عزیز برنامه.
تشکر از شما، خوش آمدید به برنامه. همیخم که من در یک دو جمله عرض کردم، خب 104مین سال از اعلام استقلال افغانستان که امان الله خان در سال 1298 او را اعلام کرده بود گذشته. در آغاز اگر لطف کنین یک تعریف به نظر شما از استقلال بدین و ای که چگونه ای استقلال اعلامش به دست آمد و بریتانیا چی چیزی را پذیرفت. بفرمایید.
تشکر از سوال شما. در مورد استقلال باید را به دو بخش تقسیم کنیم، یکی معنای لغوی استقلال است، یکی معنای سیاسی و تعاملی امروزی جهان.
بله.
استقلال به معنای طلب تقلیل در واقع، یعنی تقلیل از وابستگی و نیازها و بیچارگی ها، و استقلال معمولا در بخش امور سیاسی یا دولت مداری هر کشور و در بخصوص در ارتباط با سیاست‌های خارجی یک دولت اطلاق میشه. اما در مورد دوم باید بگوییم که استقلال نظر به سال‌های قبل، مثلا سال 104 سال قبلی که استقلال افغانستان از استعمار انگلیس حاصل شد تحت رهبری و یا قیادت پادشاه جوان اعلیحضرت امان الله خان، شرایط او زمان جهان طوری بود و شرایط امروز جهان طوری دیگه است. البته در تعریف و تعبیر استقلال نظر به 100 سال قبل تفاوت‌ها و اختلافات به وجود آمده که او را در موقعش البته تماس خواهیم گرفت. و اما در مورد استقلال افغانستان باید خدمت شما عرض بکنم که از زمان امیر عبدالرحمن خان که افغانستان تحت اسارت یا تحت قیود استعمار هند برطانوی قرار داشت، حتی تا زمان حبیب الله فرزندش که پدر امان الله خان باشه، حبیب الله سراج الملت، افغانستان همچنان در اسارت استعمار انگلیس قرار داشت. اما این علازت جوان،
اما اینجا من یک سوال دارم جناب آقای پیکار پامیر، وی که آیا افغانستان به شکل هند بریتانیایی مستعمره بود و یا ای که مثلا در داخل آزادی های داخلی خود داشت و اما در سیاست خارجی خود تحت کنترل بریتانیا بود؟
بله، عمدتاً همطور بود. البته استعمار در هندوستان به صورت مستقیم حاکمیت داشت که بیشتر از 200 سال احتوا کرد. در اونجا انگلیس ها مستقیما حاکم بودن، قانون خود می ساختن و همه امور اجتماعی و زندگی مردم شبه قاره هند تحت حاکمیت و کنترلشان قرار داشت. و اما در افغانستان، همونطوری که شما از نظر تاریخی می دانین، کشور ما را در اون زمان چون دو ابر قدرت در جهان وجود داشت که ابرقدرت تزاری روس بوده او وقت و ابرقدرت استعماری انگلیس، افغانستان به عنوان یک حائل فی ما بین دو قدرت به صورت نسبی پذیرفته بودند که یعنی نه استعمار تزاری مستقیما در اینجا حاکمیت داشته باشه و نه استعمار انگلیس، اما به صورت غیر مستقیم حاکمیتشان بخصوص در بخش سیاست خارجی افغانستان معصریت داشت. انگلیس ها برای ملت، یعنی برای امیر افغانستان که عبدالرحمن خان باشه و بعدا حبیب الله، یک مقدار مزد یا حقوق سالیانه قائل شده بود در برابر پذیرش سیاست یا پذیرش قیود سیاست خارجی افغانستان که باید او را انگلیس ها رهبری می کردن و هدایت می دادن. و دو امیر پدر و پسر این موضوع را نندین پذیرفته بودند در او زمان. ولی امان الله خان جوانی بود که در امو خانواده به دنیا آمد، تربیت شد، ولی با افکار مترقی و با افکار مشروطیت یا مشروط خواهی و توأم با تحولی که در منطقه و جهان با وجود آمده بود. و او دلیل امان الله خان شامل جنبش مشروط خواهی هم بود. در وقتی که ما تاریخ جنبش مشروط خواهی افغانستان را مطالعه می کنیم، امان الله خان یک بخشی از این جنبش بود. لذا در اساسنامه یا مرامنامه جنبش مشروطه افغانستان یکی از مواد بسیار مهم و عمده‌اش همی اصول استقلال سیاسی افغانستان از بیگانه ها بود که امان الله خان این شرط خوشبختانه بجا آورد که چه اشتباهاتی را در آینده مرتکب شد وسایل مسائل
بحث جدا کنه. بله تشکر. بعضن دلیل ایره هم میگن که خب انگلستان از جنگ جهانی اول خسته شده بود، تعداد تلفات داشت و بالاخره به نفعش هم نبود که بعد از اینکه انقلاب اکتبر در روسیه با وقوع پیوست دیگر مطمئن شد که اون از اینجا هم خطر شاید متوجهشان نباشه، پس این استقلال با حکومت افغانستان استقلال مثلا پیگیری و یا رهبری روابط خارجی و روابط سیاسی را هم به دوش خود افغانستان گذاشت و استقلالش را دادن. بعضن هم میگن که خب ای افغانستان بود و در نتیجه جنگ های مختلفی که صورت گرفته بود بالاخره استقلال از آن افغانستان شد. میخواستم نظر شما رو در این مورد بفهم.
ببینین واسفی سبی گرامی، بزرگان گفتن که حق هیچ وقت خود به خود اعاده نمیشه، داده نمیشه، بلکه حق گرفته میشه. در افغانستان هم چنین بود، یعنی انگلیس ها به رغبت خودشان و تصمیم یک جانبی خودشان استقلال سیاسی افغانستان نپذیرفتند و یا تقدیم ملت افغانستان نکردند، بلکه اقدامات اولیه و تقاضا و همت از جانب افغان ها صورت گرفت و قیادت اعلیحضرت امان‌الله خان. شما یاد دارین که آنچه ثبت تاریخ شده در قسمت و صحنه آمدن اعلیحضرت امان‌الله خان و سخنرانی هایش در روز اولی که به خطاب به مردم کابل صحبت کرد و سخنران موضوع اصول استقلال و یا آزاد بودن افغانستان است که یک کشور آزاد، آباد و مستقل در کنار سایر کشورهای جهان اعلان کرد و گفت که من تلاش میکنم که کشور ما مستقل و آزاد باشد. این اراده و اعلان از جانب افغان ها صورت گرفت در قدم اول، چنانچه لشکرکشی انجام شد و قوای عسکری افغانستان با آن که قوای بسیار قوی و معصر نبود در برابر استعمار انگلیس در اون زمان ناتوانی های بزرگی داشت، اما با تمام ناتوانی ها همین اقدام استقلال خواهانه صورت گرفت و اعلان استقلال از طرف افغانستان و تقاضایش انجام شد تا بالاخره در اثر درگیری های نظامی و مذاکرات چندین ماهی که فیما بین هیئت افغانستان و هیئت استعمار انگلیس ادامه پیدا کرد، انگلیس ها ناگزیر شدن همون مشکلاتی که داشتن و یا نقاطی که شما تذکر دادین که در بخش بعدی می آید، اینا ناگزیر شدن که استقلال خارجی، سیاست خارجی افغانستان بالاخره بپذیرن و به امان الله خانی صلاحیت بدن. البته بحث های طولانی زیر از این عنوان داریم که در مواقعش البته صحبت خواهیم کرد.
بله، تشکر جناب آقای پیکار پامیر. خب به این ترتیب افغانستان رسما صاحب خود رهبریت امور داخلی و خارجی خود شد که این مسئله را هم امان الله خان اعلام کرد. اما خب این استقلال به این شکل ادامه نیافت، به یک شکل با فراز و نشیب های دنبال شد. میخواستم از شما ادامه شب بشنوم.
بله با تاسف. ببینین دو موضوع را نباید فراموش کنیم. استقلال باید همیشه استقلال سیاسی موازی با استقلال اقتصادی و آزادی های داخلی تعریف شود. استقلال سیاسی به تنهایی خودش هیچ وقت درد ملت دوام نمی کنه، چنان که درد ملت افغانستان هم دوام نکرد. دلیلش این بود که افغانستان از نظر اقتصادی محتاج ماند، باقی ماند، و از نظر آزادی های داخلی به استثنای 10 سال زعامت اعلیحضرت مولانا خان که واقعا آزادی داخلی هم وجود داشت، بعد از او ملت افغانستان روی آزادی شهروندی یا آزادی اجتماعی را ندیدند. امان الله خان متاسفانه زعامتش بیشتر از 10 سال ادامه پیدا نکرد که جریان تاریخی و در موردش نمی پیچیم که چگونه و چرا بالاخره افغانستان ترک داد. افغانستان بار دیگر در یک هرج و مرج سیاسی و نظامی و بالاخره با شکل دیگه به دام استعمار انگلیس افتید از زمان آمدن محمد نادر خان به عنوان پادشاه افغانستان. از او به بعد دیگه استقلال ما از میان رفت، استقلال سیاسی افغانستان توأم با او آزادی های داخلی کشور ما هم نابود شد و اقتصاد افغانستان هم هیچ وقت شگوفان نشد و هیچ وقت مردم ما از نظر اقتصادی که محتاج به کشورهای خارجی نباشه رهایی نیافتند. بنابر اون از اون سال تا حال استقلال، آزادی البته ملی و استقلال اقتصادی یا توانمندی های اقتصادی در افغانستان سراغ نشد که نشد که تا امروز ای متاسفانه دنباله داره.
بعد از ای که دگرگونی هایی که در افغانستان هم رخ داد، متعقبا در صحنه بین المللی جنگ جهانی دوم آغاز شد که در ختم از ای باعث دو قطبی شدن عمومی جهان شد که جهان غرب با رهبری ایالات متحده و بلاک کمونیستی با رهبری شوروی. در این میان شمار از کشورها هم صف بستن، سفارایی کردن در داخل پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و یا هم در پیمان وارسا. در این میان هم جنبش با وجود آمد به نام جنبش عدم انسلاک که افغانستان را برزی که سهم در جنگ جهانی دوم نگرفت و علاقمند شدن به پیوندن به این جنبش. اگر در این رابطه شما صحبت بکنید.
جنبش عدم انسلاک در واقع از نظر تاریخی وقتی ببینیم یک پدیده جدید بود از یک جانب و همچنان یک جهتگیری منطقی در میان کشورهای نیمه مستعمره یا تازه آزاد شده و یا به اصطلاح جهان سومی بود. این جنبش در زمان مطرح شد که سردار محمد داود خان به کرسی صدارت افغانستان نشسته بود و در شرق میانه جمال ناصر در حاکمیت بود و محبوبیت زیادی کمایی کرده بود و در اندونزیا سکارنو بود، مثلا در هندوستان نهرو بود و تیتو در یوگسلاویا بود. این شخصیت ها و یا رهبرهای بودند که خواستن به طعم خودشان از یک طرف از تأثیرات منفی استعماری شرق و غرب رهایی بیافن، از جانب دیگر خودشان به نام رهبران ملی تبارز بکنن و خدمتگار شوند به مردم و به کشور خودشان، و از طرف دیگر از قدرت‌های بزرگ تما و زی قدرت و زی نفوذ اگر بتوانند به سود کشورهایشان استفاده تکنیکی و اقتصادی و اجتماعی بکنن. این بنیاد جنبش عدم انسلاک تشکیل میداد که افغانستان هم به نام کشور بی‌طرف یا غیر منسلک اعلان شد و شناخته شد و این سالها ادامه داشت. تحت همین عنوان بود که بخصوص سردار محمد داوود که به عنوان یک شخصیت یا شهزادی پرغرور و در عین زمانی که خودکامه بود، پر انرژی و میخواست کارهای هم در افغانستان انجام بده که در تاریخ مطرح باشه، یعنی نظر به محمد ظاهر شاه که پادشاه افغانستان بود، داوود خان پر انرژی تر، پر توقع تر و پر تلاش تر بود. لذا تلاش کرد که زیر زمین عنوان و شعار عدم انسلاک از دو جبهه شرق و غرب استفاده اعظمی بکنه. تا جایی که امکان داشت چنین کاری را انجام داد، اما در نهایت چون موجودیت پاکستان تازه به دولت رسیده، پاکستانی که تاریخ و تاریخی نداره، از تاریخش بیشتر از 70-74 سال سپری نمیشه، این در بناگوش افغانستان ایجاد شد از سال 1947 به بعد. این یک تومور شد در منطقه که چون از طرف استعمار انگلیس به عنوان میراثدار استعمار ایجاد شد، دیده و دانسته که حاصل ایجاد پاکستان قربانی میلیون میلیون انسان بود. در واقع در عین زمان در بناگوش افغانستان چنین یک کشور، یعنی یک ابزار استعماری با وجود آمد که نگذاشت افغانستان خواب راحت داشته باشد. همچنان که جانب کشور ما دولت های افغانستان و شمول سردار داوود خان سیاست های اشتباه آمیزی هم در برابر پاکستان اتخاذ کردند که این دو چیز هم کین و نفرت و برنامه های استعماری انگلیس توسط پاکستان در بناگوش ما و جانب دیگر سیاست های اشتباه آمیز و غیر منطقی دولت افغانستان موجب شد که این تومور قوی تر شود روز بروز و ضربات کاری با پیکر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی افغانستان وارد بکنه که ما بخصوص در دهه های اخیر این زخم ناسور در بدن ما احساس کردیم، میکنیم و این زخم بسیار خونین است که هنوز نه خون متوقف شده و نه دستبازی های این ابزار استعمار انگلیس در بناگوش ما.
بله.
این موضوعاتی است که بسیار دامنه‌دار
میفهم. بله، در حوصله برنامه نمیه متاسفانه چون برنامه وقتش کم است. خب اگر بله، یک تحمل کنیم روی آن چه شما فرمودین در رابطه به جنبش عدم انسلاک افغانستان همراه با مصر و اندونزیا و هند و یوگسلاویای وقت اشتراک داشتن، این اشتراک در این چقدر افغانستان کمک کرد تا از نگاه اقتصادی نه به دامن غرب بفته و نه به دامن شرق و بتانه تا حدود خود کفا باشه و استقلالیت خود حفظ بکنه، و چطوری استقلال همچنان در دهه 60 و 70 میلادی در افغانستان ادامه پیدا کرد؟
ببینین، از یک جانب خدمت شما از کدوم که موزگیری با عنوان یک کشور غیر منسلک برای افغانستان خوب بود، مثبت بود، اما آنطوری که انتظار می رفت جانب افغانستان با حاکمیت استبدادی را که او را تحمیل کردند و اعمال کردند در افغانستان و یک سلسله کوتابینی ها، تحقیر ها و محدودیت های بزرگی که در داخل افغانستان از طرف سلطنت افغانستان اعمال می شد، اونطوری که لازم بود از این موقعیت خاص و جهانی و بسیار مهم عدم انسلاک استفاده از صورت گرفته نتونست. برخلاف در هندوستان ما میبینیم که تحت زعامت نیرو و سایر رهبرهای خردمند هندوستان زیر زمی عنوان کشور عدم انسلاک بزرگترین برنامه ها روی دست گرفته شد و هندوستان استعمار زده 200 ساله خوشبختانه قد بلند کرد از زیر ویرانه های استعمار و به عنوان یک کشور بزرگ پرنفوذ و پهناور و امروز صاحب اعتبار ارزندام کرد. و یوگوسلاویا خوب تا حدی بعدها و کشورهای مختلف تقسیم شد، داستان جداگانه است. دیگر کشورها و دیگر رهبرها تا حد زیادی استفاده های انجام دادند، اما بنیاد رژیم افغانستان متاسفانه یک بنیاد استبدادی و ضد ملی بود. با اون دلیل محدودیت های بزرگ پیش روی نسل جوان ما در بجلب مثلا پیشرفت ها، پیشرفت افکار، روشنگری ها و سایر موضوعات علمی و فنی و فرهنگی در کشور ما حد شد، جلبش گرفته شد. این موضوع مثلا ایج وقت در افغانستان یک دموکراسیه که در این چوکات افکار ملی رشد بکنن، مردم افغانستان خودشان واقعا آزاد ببینند و خودشان به دولت شریک بدانند و در سرنوشت ملی و سرنوشت اجتماعی کشورشان علاقمند باشند، چون این شرایط با وجود نامد جلوش گرفته شد. این خودش مانع بزرگی بود که افغانستان نتونست از موقف عدم انسلاک خودش اطوری که لازم بود استفاده بکند. و پیشتر خدمت شما عرض کنم که بخصوص سیاست بسیار جدی و سیاست غیر منطقی دولت افغانستان در برابر مثلا پشتونستان خواهی طوری شد که حتی امریکا حاضر نشد به عنوان یک ابر قدرت که به افغانستان کمک های لازمه انجام بدن، چون پاکستان با امریکا در یک پیمان استراتژیک قرار کرد. لحاظا امریکا پاکستان حمایت کرد، تقویت کرد تا جایی که تانست از نظر اقتصادی و نظامی اینها، مگر افغانستان اصلا نخواست کمک بکنه. تقاضایشون این بود که باید از خصومت در برابر پاکستان انصراف صورت بگیره که نگرفت. و این بخش بسیار دردناک است که دولت های افغانستان به مراتب به مقامات امریکایی پیوستن و مراجعه کردن، تقاضای کمک ها را انجام دادن، ولی امریکا حاضر نشد به افغانستان اونطوری که لازم بود کمک. این هم یک بخشی از خطاهای سیاسی است که در افغانستان ما صورت گرفت. متاسفانه نتونست اونطوری که لازم باشه از موقعیت خودش استفاده بکنه، چنان که بعدها مجبور شد به طرف شوروی دیروز پناه برد و شوروی هم به سهم خودش از افغانستان استفاده های ناروا و ناجایز انجام داد.
بله، امیر خم که شما فرمودین بالاخره بعد از حکومت جمهوریت داوود خان و سقوطش توسط حزب خلق و پرچم و وارد شدن روس ها، جنگ های دوره جهاد با مجاهدین و همچنان بعد از او آمدن جنگ های داخلی، ورود مجاهدین به افغانستان، آمدن بار اول طالبان، سپس دوره هجوم نیروهای ناتو بر رهبری ایالات متحده به افغانستان و تا امروز که طالبان دوباره به افغانستان برگشتن و در مراسم هم برای تجدیل از استقلال گفتن که فعلا افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و از اینجا خطر متوجه جهان نیست و ما علاقمند تعامل با جهان هستیم. در حال حاضر چطور؟ آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارای استقلال است؟
خب شنیدیم که طالبان هم از استقلال افغانستان به اصطلاح تجلیل کردن، مگر از نظر منطقی، از نظر عقل و خرد وقتی ما دقیق شویم، ادعای استقلال و یا تجلیل از طرف طالبان یک مضحکه بیش نیست. خوب است که ما گرامی داشته باشیم از جانبازی های مردم افغانستان در یک صد سال قبل و اقدامات جسورانه ایشان استقلال طلبانه. این گپ خوب است. فرزندان سرزمین افغانستان همیشه باید عجب بگذارن به این اقدامات. اما وقتی ما میشنویم که طالبان از استقلال تجلیل میکنن و بیرقای خودشان به اعتزاز در میارن و ادای استقلال میکنن، واقعا خنده‌آور است. به خاطر اینکه طالبان از یک جانب تا هنوز یک کشور شناخته شده، یک رژیم رسمی و قانونی با مشروعیت های لازم ندارند و یک دولت نیستن که ادعای استقلال بکنن. دوم، خود طالبان با تأسف از روز اول در خاک پاکستان اینا تربیت شدن، نطفهشان در اونجا گذاشته شد و ظرف چندین سال پسین از همون پاکستان، از خاک پاکستانی ها استفاده کردن، از حمایت های سیاسی و ایدئولوژیک و استخباراتی و سایر مسائل استفاده کردن تا دو مرتبه در افغانستان یا به قدرت رسیدند. امروز ما میبینیم کشور ما با تأسف عقب مانده ترین، بدنام ترین و یعنی ضربه خورده ترین یک مملکت است که در جهان نظیر ندارد، چه با نبایی که استقلال سیاسی داشته باشد. شما میبینین که تا انوز طالبان ادعای دولت مداری میکنن، اما پولشان در هر هفته از امریکا وارد میشه، پول مصارفشان که 40 یا 45 میلیون دلار است. این خودش به معنایی است که استقلال اقتصادی و اتکا به خود هرگز وجود ندارد. هر کی میگه نان میته، فرمان هم میده. وقتی ایالات متحده امریکا یا هر کشور دیگه به طالبان پول میفرسته، در برابرش فرمان هم میده، دستور هم میده. وقتی که یک ملت دستور پذیر بود، دولتش وابستگی کامل بود. البته وابستگی امروز در شرایط کنونی جهان امر ناگزیر است، اما وابستگی تا وابستگی است. یکی وابستگی های جهانی هست، از نظر تکنولوژی، از نظر روابط، ضوابط و امثال هم که افغانستان نمیتونه بدون وابستگی به علم و دانش و به جهان و مردم جهان زندگی بکنه. یکی وابستگی های ننگین اسارتبار است، از نظر سیاست، از نظر اقتصاد و از نظر نظامی و امثال هم. امروز افغانستان یک کشور مفلوک، یک کشور اسارت زده تحت فرمان پاکستان، آمریکا و کشورهای منطقه وجود دارد. امروز مورد افغانستان مورد معامله نه یک کشور، بلکه مورد معامله ده ها کشور قرار دارد. ما چطور میتونیم علم یا درفش استقلال بلند بکنیم در حالی که هیچ چیزی در میان نیست، استقلال وجود ندارد؟ زمانی ما افتخار خواهیم کرد که افغانستان بار دیگر با عنوان یک کشور واقعا مستقل، با سرسرازی، با وقار، با داشتن یک دولت ملی مستقل و با مردم آزاد و یک دموکراسی انسانی تبارز بکنه در منطقه و جهان. در اون صورت ما بسیار افتخار خواهیم کرد.
یک دقیقه به ختم برنامه مانده، تشکر. فقط اگر یک مقایسه بکنین با حکومتی که فعلا در افغانستان است و از طرف ایالات متحده کمک میشه، با 20 سال قبل حکومت های آقای کرزی و آقای غنی احمدزی، چقدر شما تفاوت میبینین؟ یک دقیقه وقت دارین.
تفاوت در وابستگی من نمیبینم. او زمان هم کشور ما مطلقا وابسته به نه تنها به یک امریکا، بلکه به 45-50 کشور جهان به نام ناتو بود و امروز هم همو وابستگی وجود دارد. من تنها تفاوت کلانی را که میبینم موفقیت یا پیروزی سیاست استراتژی که پاکستان که سالها به این طرف یارو زور داشت در افغانستان به مشاهده میرسه، یعنی پاکستانی ها بالاخره پیروز شدن که به مقاصد شوم خودشان در افغانستان برسن و افغانستان تحت اداره خودشان قرار بدن.
به نهایت تشکر جناب آقای کریم پیکار پامیر از حضور شما در این برنامه. برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسه. وقت خوشی برای شما آرزو دارم و تشکر از شما هم شنوندگان که تا این لحظه با ما بودین. برنامه پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما استاس و غرق یا صدای شماست که همکاران بانو زیبا خادم و فوزیه احسان نور گردانندگی میکنن. امید تا آخر برنامه با ما باشه.